مشال رادیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده دا مشال رادیو په دې خبرونه کې مو ګل ایاز او شاهین ابو نوري هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم د خبرو په اول خبرونه له شاهین ابو نوري. سلام شهر امید دی وخت مهم خبرونه. په کوټه کې په 14 کې یو شمیر کسان وجل شوی او جوبل شوی دي. افغان او پاکستانی ځواکونه په چمن بولدکر خاد خبرو لاره د ستونزو په هواري سلا شوی دي او د روسي د بارونو چارو مرستيال وزیر وایي قوي امکان دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشر ابو بکر البغدادي په روسي هوایي برید کې وجل شوی وي. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر مخې ته په 14 کې د وجل شو شمیر نه تر رسیدلې دي. د کوټې پولیسو مشر رزاق چیما خبريالانو ته ویلي په وجل شو کې یو پولیس او نور ولسی وګړي دي. د کوټې د سیول روغتون ډاکټران وایي په پیښه کې د یو ماشوم او ښځې په ګډون 14 کسان جوبل دي. چارواکي وایي یو ګاډی د صوبې پولیسو مشر دفتر لوري ته روان و چې پولیسو ودرولې او بیا 14 شوي، خو عیني شاهدین وایي دا موټر بمی بریدو. البته د بلوچستان حکومتي ویان انور الحق کاکړ د خار د پولیسو مشر رزاق چیما او د کورنیو چارو سکتر وایي دوی د 14 د نوعیت په اړه لا هم څه نشي ویلي. د 14 له کبله د شاوخوا ودانۍ او شیشې ماتې شوې دي او دیوالونو ته زیان رسېدلې دي. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه سره شوي دي چې د ډیورنډ په کرخه ستونزې د خبرو له لارې هواري کړي. تیر مخام په سپین بولدک کې د افغان سرحدي ځواک ټلوري پاکستاني او امنیتي سرتیرو ته په روژه ماتي کې چارواکو پر امنیتي ستونزو بحث وکړو. میلمستیا ته د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو مشر جنرال ندیم په وینا کې وویل د چمن بولدک پر کرخه له پرتو دوه کلیو خپل سرتیري ایستلي دي.
جنرال ندیم وایي لاغه ورسته چې څو ورځې مخکې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ لومړۍ ناسته وسوه، موږ خپل ځواکونه د سپین بولدک له لکمانه او جهانګیر کلیو څخه ایستلي دي او دغلته مو خپل کارونه درولي. تر دې مهاله چې د یادو کلو په اړه د کابل او اسلام آباد پرېکړه معلومیږي، د دواړو لورو ترمنځ به اوربند وي.
تیر میاشت پر کرخه په پرتو دو کلیو جهانگیر او لقمان کې د پاکستان له لوري د سرشمیرنې کولو په سر لانجه او بیا د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ انخته وشوه چې پکې یو شمیر کسان ووجل شو او نور یو شمیر جوبل شو. تر دې وروسته د چمن بولدک لار تر څو ورځو تړلې وه. افغان حکومت وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخاباتو امنیت او روڼوالي ته ژمن دي. د ولسمشر مستعل ویان نجیب آزاد بیګا مشال لیډو ته ویل د کورنیو چارو وزارت راتلونکي اوړی د پارلماني انتخاباتو امنیت ته چمتو دي. د ویل حکومت با کورنیو او نړیوالو ادارو ته د انتخاباتو د سار انتظاماتو کې نوموړي دا خبره تر هغې وروسته وکړه چې تېره ورځ چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، نو په کابل کې امریکایي سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامای هرکلی وکړه، خو د آزادو عادلانه او رڼو انتخاباتو غږ یې هم وکړه. په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وار له مخه دوه کاله ځنډېدلې دي. ټاکل شوی چې د انتخابات د 2013 کال د جولای په 8 وشي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې تختولي استادان دې خوشي کړي. د پوهنتون مطبوعاتي مشرې زبیده اکبر بیګا مشال لیډو ته وویل ډېره موده شوې چې دوه استادان کیون کینګ او ټیمیتی ویکس برمته دي چې دوی د روغ رمټ خوشي کېدو په هیله دي. نوموړی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي دي چې تېره ورځ د افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوي په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت د تختولو استادانو په بدل کې د وسلوالو زندانیان نه خوشي کوي. د چهارشنبې په ورځ وسلوالو د امریکایي کینګ او آسترالوي وکس ویډیو خپره کړه چې پکې هغوی له خپلو حکومتونو غوښتي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. دواړه استادان تیر کال په اګست کې له کابله تختول شوي وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د پلټنو د وفاقي ادارې له پخواني مشر جیمز کومي سره د غونډې جریان نه ثبت کړی دی او نه غږیز ریکارډینګ لري. خو ټرمپ تیر مازدیګر په ټویټر په خپلو بیانونو کې وویل نه پوهیږي چې په دې اړه نور ثبت شوي غږونه شته او که څنګه. داسې ګومان کېده چې ښایي ټرمپ له کومې سره د ملاقاتونو فیتې لري، ځکه چې تېره میاشتې په ټویټر لیکلی وو چې کومې دې رسنیو ته د پټو معلوماتو تر ورکولو مخکې دا هیله وکړي چې د ده او د کومې د خبرو فیته یا ریکارډینګ نه وي موجود یا ریکارډ نه وي موجود. د تېرې میاشتې پر نهمه ټرمپ کومې له دندې لرې کړ چې تر هغې لږ وروسته کومې وویل. ټرمپ ورڅخه په یوه غونډه کې د وفادارۍ غوښتنه کړې وه او دا چې ولسمشر ورته ویلي وو چې هیله من دی چې کومې به د ملي امنیت د پخواني مشر مایک فلین له روسي چارواکو سره د مشکوکو رابطو په اړه پلټنې ختمې کړي. ټرمپ د کومې دا دعوه رد کړې ده. د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر وایي قوي امکان دی چې د اسلامي دولت سغدریزې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په روسي هوایي برید کې وژل شوی وي. اولیګ سیرو موټولوب تیر ماښام یو دولتي خبري اجانس ته وویل د دفاع وزارت له معلوماتو سره سم د تیر میاشت په وروستیو کې چې روسي هوایي ځواک د شام د رقا ښار په شاوخوا کې د وسلوالو په مرکز برید وکړ، نو قوي امکان دی چې بغدادي دې په هغه بمباری کې وژل شوی وي. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت د روانې میاشتې پر 14مه د بغدادي د وژنې دعوه کړې وه او ویلي وو چې له بېلابېلو لارو د مې 28مې په برید کې د بغدادي د وژنې تصدیق هڅې کوي. سیرو موټولوب هم ویل دا هم ویل چې د دې خبر د پخلي هڅې لا هم دوام لري. دغه وو د مشال لیډو د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد سراج زهیر باندې.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 106 روپۍ اغستل کیږي او په 106 روپۍ 26 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 133 روپۍ 50 پیسې او په 134 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 111 روپۍ 70 پیسې او په 113 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 70 پیسې او په 23 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او په 23 روپۍ 60 پیسې او یو افغاني په 1 روپۍ 250 پیسې او په 1 روپۍ 350 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور بنو کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 9.5، بنو کې زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 8.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د مشال لډو نو اوریدل چې شاین بنیری وړاندې کول او د موسم حال د کرنسی به در تاسو راځي ظاهر وړاندې کړل. درنو اردوونکو کچه راسه دربانی غړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو او د ونیزي خبرونې تفصیل به واوري. په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر مخې ته چاودنه شوې ده. په چمن او سپین بولده کې پاکستانی او افغان ځواکونو پر امنیتي ستونزو خبرې کړې دي.
هر وخت چې داسې مشکلات کله کله راغلي دي زموږ په وطن کې زموږ د پښتنو دود او عنعنات داسې دي چې موږ د دغه مشرانو د دغه خلکو د جرګو د لارې څخه حلوو.
شمالي وزیرستان ته ستانه شوي خلک د میرعلي او میرامشاه په بازارونو کې د اختر سوداګانې کوي.
ان شاء الله د اختر شوې خوشالۍ لګي دي. سامان شو سوکاده
الحمدلله شکر وبر روانده او خلک سودو موضوع ترسي.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د حکومتدارۍ د خرابوالي موضوع څېړلې.
حکومتداري خرابې دي نو د خلکو په جمهوریت باندې اعتماد کې دی او باور کې دی هغه کمزورې کیږي. د لوګ مایوس ہو جاتے ہیں تو جمهوریت بڑی کمزور ہوتی ہے.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو د ماسپخین دیوی بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر مخې ته چاودنه شوې ده چې پکې د مشال رادیو خبريال تر مخه نه کسان پکې وډل شوې یو لږ شی په وړاندې خو تازه صورتحال څه دی ایوب ترین سره د ټلیفون په کار خدای ایوب ترین سړي بشي
دنه مننه
ایوب ترین که تازه حال لاسه شریک د چاودنې د کوټې د
روسی معلومات چې کوم د سیول هسپتال سره مشتل اف کړی دی په هغه کې تردم غړي پوری د مورش مېرش د هغه وای ول ستر سیدل ده او دغه ډول چې کوم ټپیان دي د غوش مېره هیوشته او په دې پیش کې تر اوسه د پولیسو د مورش مېرش د هغه پنځه د او خو ډاکټران وایي چې کېدلی شي د مړو دغه شمېره زیاته شي. بل پلو ته چې د آی جی د پولیسو د دفتر مخ ته چیرې نن سهار چاودنه شوې وه، هلته چارواکي وار په وار راځي او دوی د غذای کتنه کوي او بم ډسپوزل سکواډ او نورې ادارې چې دي هغه هم د پیش وځای ته رسېدلې دي. د پیش پر ځای باندې دوه موټران چې دي هغه تباه شوي دي، یو چې دي هغه بالکل ډېر زیات خراب دي. او د بلوچستان د کورنۍ چارو سکتر حریپال اکبر حریپال څه کړی مخکې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امکان دی چې چاودېدونکي مواد په دغه موټر کې، خو ده دا ونه ویل چې دا ځان وژونکی برید وو او که څه بل ده وویل چې اوس چې بم ډسپوزل سکواډ او نورې ادارې چې دي هغه د دې پلټنه پیل کړې ده، خو د دې وروسته به دا معلومه شي چې د پیش یا د بمی چاودنې اصل علت څه وو. د دې بمی چاودنې له امله چې دی شاوخوا د انسپکټر جنرال پولیس د بلوچستان دفتر و مخې ته چې کوم نور دفترونه دي، دلته یو د انجونو سکول دی او دغه ډول یو د انجونو کالج دی او بل اړخ دی سټیټ بینک دی. نو نن د خوشبختانه چې د بلوچستان د اعلی وزیر لخوا اعلان شوی چې په ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي وي چې له امله دغه ښوونځي او دغه
زینبې بند د چاودنې ذمواري خو شاب منلې نه ده. ایوب
تر اوسه پورې د دې پیش پړه چا په غاړه نه ده اخیستې او نه هم حکومت تر اوسه
دی باندې سویلې دي. صحیح اب تیر تاسو به هم راځو په دې باندې ډیره زیاته باندې نه درنودونکو لکوټه نه مشال اړو خبريال ایوب ترینو چې د دوی په وینا په کوټه کې د چاودنې کې د وژل شو کسانو شمیره یو لسو ته رسیدلې ده. په چاودنې کې یو ویش کسان ژوبل دي او په وژل شو کې پنځه پولیس والا هم شامل دي. د چاودنې ذمہواري تر اوسه پورې چا نه منلې.
دا مشال ریډیو دا
مشال لري ته تاسو غوږی. افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونه سلا شوی چې ټول ستونزي به د خبرو تر دلاري هوارې کړي. تیر ماخام په سپین بولده کې د افغان سرحدي ځواکونو لوري پاکستانی ځواکونو ته رجماتي کې چارواکو د چمن بولدک په ګډون د ډیورنډ په کرخه پر ستونزو بحث وکړو. د دې تفصیل به د صادق رښتین په دې راپور کې وورو.
په لوکمان او جهانگیر کلو کې تر جګړې یو نیمه میاشت وروسته دا په سپین بولدک او چمن کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستانی ملیشو دوهمه غونډه ده. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو لخوا د پاکستانی سرحدي چارواکو لپاره د روژه مات په دغه جوړ شوي میلمستیا کې دواړو لورو پر سرحدي ستونزو بحث وکړ او موافقه وسوه چې تر دې وروسته به د کرښې په دواړو غاړو کې رامنځته کېدونکې ستونزې د جګړې پر ځای د خبرو د لارې حل کوي. په غونډه کې د کندهار د درېمې سرحدي لوا قمندان جنرال محمد انور انبیا پر ډیورین کرښه او د چمن سپین بولدک په دروازه کې د احتمالي ستونزو د رامنځته کېدو پر مهال پر خبرو او تفاهم ټینګار وکړ.
کوم مشکل چې زموږ تاسو در مابین باندې په کلي لوکمان او جهانگیر کې رالی هغه به د خبرو د لارو څخه حل کړو او هر وخت چې داسې مشکلات کله کله راغلي دي زموږ په وطن کې زموږ د پښتنو دود او عنعنات داسې دي چې موږ د دغه مشرانو د دغه خلکو د جرګو د لارې څخه حلوو.
د پاکستان د سرحدي لوا قمندان جنرال ندیم وویل د لوکمان او جهانگیر کلو پر سر د ځینو غلط فهمو له امله د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وسوه. د جنرال ندیم په وینا پاکستاني لوري اوس د لوکمان او نظر کلو څخه خپل ځواکونه ایستلي دي. جنرال ندیم وایي لاغه ورسته چې څو ورځې مخکې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ لومړی ناسته وسوه، موږ خپل ځواکونه د سپین بولدک له لوکمان او جهانگیر کلو څخه ایستلي دي او دغلته مو خپل کارونه درولي. تر دې مهاله چې د یادو کلو په اړه د کابل او اسلام آباد پریکړه معلومیږي، د دواړو لورو ترمنځ به اوربند وي او ستونزې به د جګړې پر ځای د خبرو د لارې هواریږي. په دې غونډه کې د دواړو لورو قومي مشرانو او ملي سوداګرو له دواړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ستونزې پر مهال دې دروازه نه تړل کیږي تر څو افغان او پاکستاني سوداګر له مالي زیانونو ژغورل شي. وي
یو خبره خو د اسلام آباد او د کابل ده، هغه کې څه نه و. یو خبره د نږدې مشکلات ده، د وطن د مشکل ده. که د جنوبي پښتونخوا تجار متضرر کیږي هغه هم زه یم، که زما تجار متضرر کیږي هغه هم زه یم. دغه ولس
به قراره کې د دروازې سره به ډېر ښه احتیاط کوو.
موږ باید یو بل سره خپل خبرې په خپله باندې حل کوو. دریم سړی کوم مشکل نه دریم سړی سه همیشه مشتراول هغه په مابین کې نفاق پیدا کوي هغه په مابین کې تضاد پیدا کوي
د سپین بولدک چمن لار د غوی میاشتې په 15 ملاغه ورسته وتړل سو چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک په لقمان او جهانگیر کلی کې د سرشمیرنې پر سر جګړه وسوه او لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال رادیو تاسو غوږی افغان حکومت وایي له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې جوړ جاړې نشي کولی دا خبره د ولسمشر وایان شاه حسین مرتضوی تیر ورځ په کابل کې خبرانو ته وکړه د چهارشنبه په ورځ طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون د هغه دوه استادانو ویډیو خپره کړه چې تیر کال یې په اګست کې تښتولي ول نور تفصیل د بشیر غوخ پر راپور کې
افغان چارواکي وایي کوشش کوي چې طالبانو سره بندي کسان را خوشي کړي خو دې کار لپاره به هغه قیدیان پرې نه دي چې امنیتي ځواکونه نیولې دي د افغان ولسمشر یوایان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبرلانو ته ویل
حکومت هیڅ وخت حاضر
حکومت چمتو نه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله وکړي خو له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو نه په استفادې به هڅه وکړي چې د طالبانو له منګولو بندیان را خلاص کړي
مرتضوی دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې طالبانو د دوو بهرنۍ وګړو ویډیو خپره کړه د جون په 21مه خپره شوې دی ویډیو کې افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان ښکاری یو امریکایي کیوین کینګ او بل د استرالیا تیموتی ویکس دی له لسمشتو راهیسي د طالبانو سره په یو نامعلوم ځای کې قید دی کسانو په ویډیو کې له خپلو حکومتونو غوښتنه کړې چې د دوی خوشي کولو لپاره د کابل له زندانونو طالب وسلوال ورپرېږدي په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یو زده کوونکی رحمت الله امیری ویل دوی یې را خوشي کېدو ته سترګې په لار دي
دا خلک بې ګناه خلک دي چې موږ د شاګردانو یوازینی ارزوده ده چې دا خلک بیرته په صحیح سلامت ډول باندې بیرته اخلاص دي بیرته راسي خموش ته بیرته راسي خپل پوهنتون ته د لیز موږ سره بیرته درسونه شروع کړي یعنی اوس هم ډېر شاګردان چې په زیریږي خواه په بده ده یعنی موږ غواړو چې دوی ته دا مسیج ورسوي دغه خبره ورسوي د استادانو ته چې موږ د دوی سره ټول شاګردان د دوی سره ولاړ دي ځکه چې دوی په صحیح دي دوی کوم داسې کار نه دی کړی چې یو څوک دوی وتښتي
یو افغان چارواکی د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې طالبان غواړي د دې کسانو په بدل کې امنیتي ځواکونو سره بندي د حقانی شبکې وسلوال لپاره د پیسو راټولونکو انس حقانی او داغه نور ملګری خوشی شي د مئی په یو دیرشم تاریخ کابل کې په یو برید کې د یو نیم سل کسانو تر وجل کېدو وروسته افغان ولسمشر د څو تورونو طالبانو د پانسی کولو پر عملی کولو لاسلیک وکړ طالبانو یې په خبرګون کې ویل کې دا سه وشول دوی به په خپل قید کې بندي کسان ووجني خو اميري وایي طالبانو سره برمتاد د دوی استادان د انګلیسي ژبې خونګي وو او هیڅ سیاسي هدف یې نه درلود نه ځکه باید ورته زیان ونه رسي
ډېر آرام نرم خلک دا داسې کسان نه دي چې مثلا چې یا کوم سیاسي ډلې پرې اړه لري یا د امریکا په حکومت پورې مستقیمانه اړه ولري یا د استرالیا په حکومت پورې اړه ولري بلکې دوی داسې دي چې په خپله خوښه باندې په شخصي ډول باندې راغلي دي تر څو افغانانو ځوانانو ته دلې تدریس وکړي
پنځه میاشتې مخکې هم طالبانو د دغه دوو استادانو ویډیو خپره کړې وه کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون اګست میاشتې په 15مه تاریخ برید هم شوه وو چې 14 کسان پکې ووجل شول د حملې زموري چا نه و منلي خو افغان حکومت پړه پر طالبانو واچول
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی درنودونکو د خبرارانو د ساتنې نړیوالې کمیټې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د چهارشنبه په ورځ د خبرارانو د زورنې د دوه پیښو پلټنې دی وکړي د خبرارانو د ساتنې او حقوقو سازمانونه وایي په هغه هیواد کې د خبرارانو د زورنې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي په پاکستان کې د خبرارانو د وژنې یا زورنې زیاتې پیښې په نام ناسمو کې شوې دي خو په وروستیو کې د سیاسي ګوندونو او نورو ډلو غړو له لورې هم د خبرارانو د زورنې پیښې شوې دي عبدالحی کاکړ نور تفصیل راکوي
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د زیارت پرځ په خبر سوی بیان کې ویلي چې د خبريالانو پرځد د چهارشنبه د ورځې په پیښو کې لومړی د پاکستان فیصل آباد یونیورسيټي کې رامنځسو چې ساتونکو خبريالان وهلي او ټکولې دي. په دومره پیښه کې هم د چهارشنبه پرځ د مدرسه حقانیه اسلام آباد زدهکوونکو د دین نیوز د خبريال کیمرا او نور سامانونه ورمات کړي دي. کمیټي وایي په دې اړه د فیصل آباد پوهنتون او مدرسې له چارواکو سره د تصدیق لپاره رابطه وکړه خو کامیاب نه شوه. دا د خبريالانو د زورولو لومړی پیښنه ده، بلکې له تیرو شاوخوا 15 کلونو راځي چې کله د ترګریزه جګړه پیل شوی یو شمیر خبريالان ژوبل شوی، تشتول شوی، وژل شوی یا زورول شوی دي. خو د خبريالانو د سازمانو مشران وایي په خوابه وسوالو یا امنیتي ادارو خبريالانو ته زیان رسولی، خو اوس د نورو ډلو ټپلو لوري د خبريالانو د زورولو رجحان زیات شوی دی. د خبر یونین اف جرنالیست مشر سیف الرحمن سیفی هم دې طرف ته اشاره کوي.
دا بخشش الهی والا واقع چې دا هریپور والا دی کې اوس مافیا سره سره صافیانو ملګرو بعضې سیاسي تنظیمونو سره تعلقات هم د دې طرف غنې او د دې سره زیات وجه جوړه شوې ده. ملکان هغه د ټیمبر مافیا په وجه چې د ملګرو ته دمکیانی وي د ذاتی تنازع چې و د دشمنی هغه شوې ده. کرک کې سیاسی وجوهات هم دی. یو دور اول فیصل آباد کې د یو سیاسي لیډر د طرف نه یو ملګری صحافی ته د کالم چې دا هغه نوم لیکلو په وجه چې باقاعده تھریټ ورکړی شوی دی او داغي آډیو او ثبوتونه هم مخه تراغلی دي.
حکومت په 2011 کال کې د خبريالانو د خوندیتوب قانون پارلمان ته وړاندې کړی و چې بیا ور باندې خاموش شو. خو په 2014 کال کې حکومت بیرته د دې قانوني مسودې د منځوري لپاره هلې ځلې پیل کړې. خو د پاکستان د خبريالانو سازمان پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست دا مسوده رد کړه. خو له دې سره سره د رسنیو نورو ادارو پر یو قانوني مسوده کار پیل کړی چې اوس مکمله سویدا. د مسودې په جوړولو کې مخکښه رول لرونکي غیر حکومتي ادارې اراده مشر آفتاب عالم وای د دوی جوړ کړل سوی مسوده ټولو ته د منلو وړ ده.
سیول سوسائٹی کی تنظیم میں اور جو میڈیا کے تحفظ کے یا میڈیا کی آزادی کے حوالے سے
دا مدنی ٹولین سازمانوں او درسنیو د خپلواکی لپاره فعال و غیر حکومتی ادارو لکه ارادہ او میڈیا فریڈم نیٹورک لرسنیو سره تړلی ټول خلق او ادارې په اعتماد کې اخیستي او د خبريالانو د خوندیتوب په اړه یو قانوني مسوده جوړه کړې ده. دا مسوده به ډیر ژر د څلور سره صوبو د اسمبلی وغړو او د مرکزی حکومت له استازو او ادارو سره شریک کړل شي. د دې قانوني مسوده په اړه ویل کیږي چې هغه ټولې غوښتنې پوره کوي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره ضروری دي.
آفتاب عالم زیاته کړه چې د دوی په تجویز کړل شوی قانوني مسوده کې ډیر اقدامات شته، خو مهم وړاندیز د خبريالانو د خوندیتوب لپاره په حکومتي کچه د یوې شورا جوړولو او د څارنوال ګمارلو دی. د دې په وینا څارنوال ته به د ټولو حکومتي ادارو ملاتړ ترلاسه وي او آن که پولیس مقدمه نه درجوي نو له هغه سره د مقدمې درجولو د حکم ورکولو واک به هم وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو ملګری، ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې تر 2050 کال پورې به د نړۍ آبادی 9.8 ارب انسانانو ته ورسی. په دې راپور کې ویل شوی چې د پاکستان په ګډون 9 هیوادونه به د نړۍ د نفوسو 50% یعنی نمای برخه جوړوي. هلته شنو کې وایي د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو آبادی هم په زیاتېدو ده او وسایل محدود دي چې له کبله یې راتلونکو نسلونو ته د تعلیم، روغتیا او نورو اسانتیاو برابرول ښایي ګران شي. د آبادی کنټرول لپاره څه اقدامات پکار دي؟ د دې جواب د یوې وړوکې دمې وروسته. په پاکستان کې د آبادی صحیح تناسب لپاره 19 کال وروسته سرشمیرنه ترسره شوه. د راپورونو تر مخه د 2018 کال سرشمیرنه کې د پاکستان آبادی به تر 2 کروڑ پورې ورسیږي، خو حکومت په رسمي توګه شمیرې نه دي خبرې کړي. بلخوا ملګرو ملتونو هم اټکل کړی چې پاکستان کې آبادی ډېر په توندۍ سره زیاتیږي او په دې مسله قابو موندلو لپاره په پراخه کچه پوهاوی پکار دی. په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري ادارې مشر سلیم احمد وایي چې د آبادی کنټرول لپاره ټولنه او حکومتي هلې ځلې ناکافي دي.
کم اویرنس چې پکار دی معاشره کې په کمیونټیز کې نو هغه اوس هم ډېر زیات کم دی. خصوصي توګه باندې په فاټا کې زموږ سره د پاپولیشن ریشو چې دا ډېره زیات په تیزۍ سره په بره روانه ده او هلته دې کمپینز ډېر زیات ضرورت دی. خو هلته کې چونکې د کمیونیکیشن مینز زموږ سره نشته، هلته کې موبایل کار نه کوي، هلته کې ټلویزیون ته او ریډیو ته د خلکو ایکس دونه نشته، نو دې پوجه باندې هلته کې اویرنس کمپینز هغه ډېر زیات افیکټیو نه دي.
بیا په خیبر پختونخوا کې د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي او کارپوه صاحبانو وایي چې د صوبې ښاریو سره سره په کلیوالو علاقو کې ورسره ښځو خپلې ستونزې شریکې کړې دي. صاحبانو په دې اړه زیاته کړه،
هغو کول غواړي، هغو غواړي چې مطلب هغو په دې خبره باندې پوه شوي دي چې لکه سپیسنګ نه کوي، دا وقفه نه کوي یا پلانینګ ورته نه کوي مخکې نه، نو دا هغې ټول اثرات هغو په خپل ژوند باندې او په دې خبرو سره هغوی پوهه دي. خو لکه زه چې ګورم نو په خیبر پختونخوا کې په کلو کې دا ما کتلي وو چې اکثر ښځو خپل باندې رسائی نشته.
سایرابانو ویل چې آبادی په اړه معلومات ورکولو کې ډیر زیات کمی دی او باید ښځو سره سره سړو ته هم په دې موضوع پوهاوی ورکړل شي.
نو په دې کې ډیر زیات کار د نارینه سره کول پکار دي، دا غو موټیویشن، دا غو رضامندي ډیره زیاته ضروري ده که زنانه دې خبرې ته تیاری هم شي. په چې کومه پوری هغه سره د نارینه والا هغه سپورټ نه وي کنه، نو هغه اصل پلانینګ افیکټیولي کېدای نه شي، بل هغه هغه سي اثرات یا هغه سي نتایج نه ورکوي.
د سایرابانو په خبره د کور مشره په دې هر څه کې ډیر مهم کردار لوبولی شي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ښځو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې استازي سید واجد وای چې حکومت زیاتره پیسې په مرستندوی کارونو، بیکوره کړل شوو کسانو بیرته آبادولو او په امنیت لګوي او دې ته هغه شان پام نه کوي. سید واجد زیاته کړه،
او دا پاپولیشن یو طرف ته خو ډبل کیږي او زمونږ خیر مسئله خو بلا ډیری دي. یو مسئله خو دا ده چې زمونږ خلک په دې خبره باندې مایل کولا چې فیملی پلاننګ ضروری دی، دا ډیر زیات مشکل کار دی. ځکه چې زمونږ چې کوم حالات دي نو هغې کې بلا ډیر خلک چې کم دي نو هغه د فیملی پلاننګ په حق کې نه دي.
کارپوهان او غیر سرکاري ادارې له حکومت غوښتنه لري چې د آبادی کنټرول او پوهاوي لپاره کمپاین په مؤثره توګه په هغه علاقو ته وغځوي چېرته چې د مواصلاتو نظام سم نه دی، او په دې کې مذهبي مشران هم ډیر مهم کردار ادا کولی شي. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی د نوردونکو د ملکن یو شمیر سودونکو وای په سیمه کې د روغتیا مرکزونه شته خو اکثره پکې داروغان نه وي. دوی تیر ورځ مشال رادیو بیل دوی د تا اړ شبي چې له بهر به پیسو د وای نه واخلي. خو د خبر پښتون حکومت وای په ملکن کې په نامنی کولن کول شوی روغتیا مرکزونه بیرته رغولې دي. تفصیل رفعت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو مبارزه ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور علی مشال ریډیو ته وویل چې په ملکن کې د ترهګرۍ نه متاثره 12 د صحت بنیادی اسانتیاوو مرکزونه د بیا ودانې او بیا رغونې صوبایي ادارې پارسا او امریکایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته بیا ودان کړی شوي دي.
دا چې کوم موږ سره فګر راغلی 13 بی ایچ یو دي کې چې کوم 5 وو 15 هغه فولي ډیمیج شوی او په اته پکې پارشلی ډیمیج وو او دې کې 11 بی ایچ یو په بات کی دی اور ورسرا یو پا گنیر کے دے ٹوپئی ایریا کے دے اور بل ورسرا دے پا لوور دیر کے اور دا جسنگ امونگا ورسرا جوڑاول مونگا ودائی دا ہینڈ اوور کول ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا اور اگئی با ورکی خب پراپر دے کے ڈاکٹرز بھی دی کے میڈیسنز وغیرہ ہوں بھی
دو یادی دارے ترما خواد ملکن سمی پپانے سواد بانڈے تیلاگرام شالپین بونیر او کچھ دیر کے دا مرکزونا جوٹ شوی او بیا بحال اکڑے شوی دی چلتے چې د حامله زنانو په شمول هر قسمه مریضانو لپاره بنیادی مرستې ورکول کیږي. خو د ټلګرام سره تعلق لرونکي او د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي کلسوم وای چې دوی سره نږدې مرکز کې د ضرورت په وخت نه خو دوایان ملاویږي او نه د حامله ښځو لپاره کوم څه انتظامات شته.
دوایان وکي په ټیم باندې نه هغه شن لکه څنګه چې انسان ته په کم ټیم کې سخت ضرورت وي. اوس موږ پیمل چلاړې شو ډیلیوري یا چرته ډی این سی یا چرته داسې نور مسلې کې نه نو موږ هغه ټریټمنټ هغوی نشي راکولی هغه چې تاسو غټ هاسپټل
در سواد کو زبانڈے اسی دن کی یاسمین بی بی وائی چی اکثر استنی او دوایا نے دی پخپل دا بازار روڑی او بلدا چی دا گرمی 2 بجو پس دا مرکز نے بند وی چی لوجی دی بیا دا علاج لپارا لرو پرتو اسپتالوں تا پتلو مجبور وی
اگو کر 2 بجو پوری بیا منگلر سدان لگا دے او کو دویا سیدو تلر سو یا چر تدی سی بل دے تے ڈاکٹر اگے تلر سو او دتے ما پوری کار کے چی لوٹ نا وقت چی بیا وئی نشتے وئی من دا پاتی دل من دا تا سو لکار نہ سو گلے وئی من کو دتے ما پوری کار دے وئی
خود دی شکایتوں نو جواب کے سوات ضلع ڈپٹی ہیلتھ افسر ڈاکٹر اعجاز وائی چې د دوایانو لپاره د مرض غوښتنې 100% نشي پوره کېدی. د ده په وینا په لویو لویو هسپتالونو کې هم د دوایانو کمی راځي، نو دا خو یو بنیادی د صحت مرکز دی.
دا خو ایون په اداره چې کې ټی ایچ غوښته کې هسپتالونو کې هم 100% سپلای څوک نشي کولی د پیشنټ د ډیمانډ مطابق. خو چې کم شی ما ته ګورنمنت سپلای کا او ما سره اویلیبل دی، هغه به هغو ته بالکل ملاویږي. پی ایچ یو خو بیسیکلی د پریونټیو کیر لپاره دی کنه جی. او بیا چې دی سی او سیول هاسپټل او بیا ور سره چې دی نو دا بیا ٹریٹمنٹ سینٹر دی.
واضح دی وی چې 2009 نه تر 2009 پورې په سوات کې وسلوالو طالبانو یو شمېر ودانې تباه کړې وې چې پکې د هلکانو جنکو سکولونه او د صحت مرکزونه هم شامل وو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنودونکو د په دې نمای کې تاسو لپاره اونې ز خبرونه جمهوریت هم لرو. خو اوس د خبرون لنډیز وخت را رسیدلې دی. شاین بولیرې هم سټوډیو کې را سره موجود دی او وخت شوه دی په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه. مایک سپاره ما شاین بولیرې ته چې د دې وخت د خبرون لنډیز تاسو ته وړاندې کړي. د دې وخت مهم خبرونه. په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر مخې ته په 14 کې د وژل شوو کسانو شمېره یو لستا رسیدلې ده. د کوټې د سیول روغتون ډاکټران وایي چې په پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه سلا شوي دي چې د ډیورنډ پرکر خاص ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. تیره میاشت پرکرخه په پرتو دو کلو جانگیر او لقمان کې د پاکستان له لوري د سرشمیرنې کولو په سر لانجه او بیا د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ انخته شوې وه. پاکستان د افغانستان په هلمند کې د پرونی بمی برید غندنه کړې ده او د افغان حکومت او ولس سره د خپلې خواخوږۍ څرګندونه کړې ده. په دغه برید کې 13 تنه وژل شوي او تر 500 ډېر ټپیان شوي وو. افغان حکومت وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخاباتو امنیت او روڼوالي ته ژمن دي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړ دی چې تختولي استادان دې خوشي کړي. د سعودي عرب په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو د قطر نه د الجزیره ټي وي نیټورک د تړلو او ایران سره د اړیکو پرې کولو په ګډون څلور غوښتنې کړې دي. د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر وایي قوي امکان دی چې د اسلامي دولت سختدریځ ډلې مشر ابوبکر البغدادي په روسی هوایی برید کې وژل شوی وي. د امریکا دفاع وزارت وایي د یمن په شبوا ولایت کې په امریکایي هوایی برید کې د القاعدې وسلوالې ډلې یو سیمه ییز مشر او دغه دوه مرستیالان وژل شوي. شاهین بنیری چې د خبرونو لنډی زیتا ستا وړاندې کړل. د نورودونکو جو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لست دي او غټي کې په دې راپور کې راغون کړی.
د انګریزي ژبې د نیوز رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران ترمنځ ناکراره اړیکې هغه وخت یو بل اړخ ته واوړې دي چې کله د پاکستان خارجه وزارت د تیرګل په ورځ پاکستاني حدودو کې د ایران د ډرون غورځولو تصدیق وکړو. ادارې زیاتوي د پاکستان خارجه وزارت د ډرون په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې د دې په پاکستاني حدود کې موجودګي د خودمختاري خلاف ورزي ده او داسې قسمه اقدام به نه زغمل کېږي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې د تیر اپریل میاشتې نه د کړکېچ ښکار دي چې کله وسلوالې ډلې جیش العدل پر پوله د ایران یو ولس پوځیان وژلي وو. ادارې وایي ایران دواړه جاسوسي او هدف کوونکي ډرون لري او تر اوسه پورې دواړه ملکونو د دې تصدیق ونه کړو چې کوم ډرون په نخښه کړی شوی وو. داسې امکان هم شته چې دا ډرون د سارنې په غرض استعمال شوی وي. ادارې زیاتوي که ایران د وسلوالو په اړه اندېښمن وي نو ورله پکار دي چې د پاکستان سره د دوی پر ضد کار وکړي او د دې خطر د مخنیوي لپاره استخباراتي معلومات هم شریک کړي. ادارې په وینا چې دواړو ملکونو ترمنځ مسله یوازې د ترهګرۍ معاملې پورې نه ده بلکې دا د پاکستان او سعودي عرب تعلقاتو پورې هم تړل شوې ده. پاکستان له به د منځني ختیځ د جګړو نه ځان ساتلو لپاره ښه کار کول وي او دا دې هم باوري کړي چې سعودي عرب سره اړیکې ایران سره په تعلقاتو اغیزونه لري. په همدې موضوع د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې له دې ډرون پیښې نه وړاندې د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې دواړو خواو ته د ترهګرۍ او د جرمونو په اړه اندېښنې هم شته. ادارې په وینا چې په دواړو خستو تعلقاتو کې مسلې زیاتولو پسې دواړو ملکونو سیاسي مشر ولې له دا یا ساتل پکار دي چې د دوی زیاتره ښې اړیکې پاتې شوي دي. ادارې اخري کې لیکي چې د مسلو هواري لپاره خبرې اترې یوازینۍ لار ده. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې چاینا نېشنل الیکټریک انجینیرنګ کمپنی یو پټاوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی او ورته یې پر شکې کې په یو صنعتي علاقې د کار شروع کولو په اړه یو رپورټ وړاندې کړی دی. ادارې وایي چې د صنعتي زون لپاره ځمکه ترلاسه شوې ده. په دې کې به په سوونو کارخانې جوړول کېږي او د سوابې، مردان، هریپور او د نوخار ځوانانو ته به د روزګار موقع ورکړی کېږي. ادارې زیاتوي چې دا به یو ښه اقدام وي، خو دې کې مسلې هم شته او هغه دا چې د صنعتي زون لپاره د ګیس ارزانه بجلی خبرې کیږي. خدا ټول ته معلومه ده چې د اوبو نه جوړیدونکي بجلی ارزانه ده او که د ګیس بجلی استعمالیږي نو دا به د ګیس فراهمې مسلې هم رامخته کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د خبریالانو د ساتنې کمیټې پر پاکستان کې پر خبریالانو د دوه تازه حملو موضوع څېړلی او په چارواکو یې غږ کړی دی چې د خبریالانو د ژوند ساتنې ته دې توجه ورکړي. دوی د چهارشنبه د ورځې د پیښو پلټنو غوښتنه هم کړې ده. بل خوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو ډزو پیښه څېړلې او وایي حکومت باید د پولیس له لوري د زور کارول ونه زغمي. ملیح امیرزاده د دواړو لیکنو لنډیز ته وړاندې کوي.
د خبریالانو د تحفظ اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وای د پاکستان انتظامی چارواکي باید د صحافیانو خوندیتوب باوري کړي او د دوو جدا پیښو پلټنې دی وکړي چې پکې د رسنو کارکونکو باندې حمله شوې وه او سامان ته نقصان رسول شوی و. رپورټونه وایي لومړی پیښه د فیصل آباد په زرعي پوهنتون کې د جون پر 28مه وشوه چې د یونیورسټي ساتونکو خوښه نه خبریالان او د میډیا کارکونکي ووهل. دویمه پیښه هم په دغه ورځ په اسلام آباد کې رامنځته شوه چې د مدرسې حقانیه زده کوونکو د دین نیوز ملې باندې حمله وکړه، کیمره ورله ما تکړه او گاډی ته هم ورله نقصان ورسولو. په واشنگتن کې د خبریالانو تحفظ ادارې د ایشیا څانګې مشر سټیون بټلر ویلي په کار ده چې د پاکستان انتظامی چارواکي د خبریالانو تحفظ باندې توجه ورکړي او د دغه شان پیښو ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایی وکړي. نوموړي ویل په خبریالانو حملې د قبلولو وړ نه دي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل لیکي افغان امنیتي ځواکونو د مزاجیانو په یوې خیمې ډزې کولو سره یو وار بیا د انسانیت سپکاوی وکړ. اداره لیکي افغان حکومت باید د ولس د ژوند حفاظت لپاره زیات ګامونه پورته کړي او د پرمنه مزاجیانو درناوی وکړي. د ادارې په خبره حکومت باید د پولیسو لخوا له حد زیات زور استعمال برداشت نه کړي. حکومت باید دا یقیني کړي چې د جون په 2مه او 19مه نیټه د پولیسو لخوا د زور استعمالولو د پیښو تفصیلي، مؤثره او بی طرفه پلټنې وشي او د ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایی وشي. اداره لیکي په کار ده چې د پیښو ښکار شوو کورنو ته معاوضه ورکړل شي او دا یقیني کړي چې دا شان پیښې په راتلونکي کې مخې ته رانه شي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو درنو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غواګی. په ډیر اسماعیل خان کې امیش د وزیرستان کډوال وای چې ل خپل کورونه لری با د ځل اختر مانځي او په ډیر اسماعیل خان کې با په روایتي ډول اترونه هم د اختر پروس اترونه هم کوي. نور تفصیل به د سیلاب مسعود په دې راپور کې وو.
په ډیر اسماعیل خان کښې موجود د سولي وزیرستان مسعود کډول سویاهی د افاق مسعود نه وار وای
د ډیر اسماعیل خان رژا د سختې ګرمۍ او د لوډ شیډنګ په واجه ډېره مشکله وه. که دا رژا ایدم په خپل وطن وزیرستان شې تیر کړي وای بیا وې ډېر خوند کړی و. بدقسمتی دو چې د وزیرستان سوړه بودینه د ډیر اسماعیل خان په سخته ګرمۍ شې رته بدل شوي دي. د پردي وطن په داسې حالات شو د عید چه خوند وي.
فراد لنګر خیل دغه خبره په دا رنگ مغشه بیایی
د رژه میاشت د دامون ګرمي د وزیرستان سره کته نه سامیږي. د کریه کورینه د کډوالۍ ژوند روته مشکل کړی دی. په دا رنگ مشکلات شو د عید مزه ډېره لږ کېږي. خو بیا وې انشاءالله په ډېره اسماعیل خان شه د وزیرستان په روایتي ډولینه اترنینه او سندره بن لمانځي.
شیراز برکی زیاتوي
وزیرستان ټول ړنګ دی، کورینه نشته دی، نورې ابودې نشته دی، په علاقه شوي امن دی. وزیرستان ته میشم واپس تللي وي خو بیا خان
ترغللی
الهتا گرمی دی واجه رژا ډیر راټادو شکر د رژیم وسوتلی تیرم کړلی سابو بلاره جو عید وی دیت خوشاله دا سنوی لکه په وزیرستان کې شوه خو بیا هم میجیت کوي
په دغه بار رښه د یو مسعود مشوم خبره هم وار وای
زره مان مسعود نامیجو دا وخت په دی خان کې یواره جامې ونی ولا ډیره سخت رژا وا واجه ماته جای و نور منی ولا نه شول سخت الواجه وا سخت تند خوشولیا چې عید روغای په یی چون ها گرمی وی خو رژا خو نه وی دیت پرې جو پارک ته درې ما په زنګیو غوړې جو نور له به او کا پلونو ملګری او سراوی
دغه کا بالیانو دا وویل چې په وزیرستان کې اوس امن دی خو خدای دې وکړي چې میژا د ډېر اسمیل خان او د پاکستان د نور شارونو په ځای په خپل وزیرستان کې قرار ژوند ته راوو هلته روژه ساتو ای دونل منزو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېر اسمیل خان
درنو ودونکو د اختر د ورځ په مناسبت سره تاسو لپاره نور رپورټونه یو دوه نور رپورټونه هم لرو. تر فوزی ملت روسو شمالي وزیرستان ته ستانه شوي خلک د میرعلي او میرامشاه په بازارونو کې د اختر سوداګانې کوي. دا بازارونه په عملیاتو کې رنګ شوي ول چې بیا څه د حکومت او څه د کاروباریانو په مرسته بیا ورغول شول. بازارونو ته ورغلي خلک وایي سولې ته هیله من دي او غواړي دا ځل اختر له خپل دود سره سم ولمانځي. عمر دراز وزیر نو تفصیل کوي.
میرعلی خدی مارکیټ کې د اختر تیاری لپاره راغلو خلکو کې یو سو کسانو مشال ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
فرزان الله تپی سره تعلق لرم ان شاء الله د اختر شوې خوشالۍ لګي دي سامان شو سوکادا کوشش کی ان شاء الله سره اختر دې پره او شو خوشي ان شاء الله میر دې امن شوغه پېش منی
امونو حکیم الله خان خدی وکلی سره تعلق تا مو الحمدلله شکر او بار روان ده او خلک سودو موضوع ترسي ضرب اعظم نہ جمع شکی محلات بھی فی الحال ہو ایٹم ایزوئی دیانے دی رسولی ہو ڈیرا پتہ رکھی سارا امیر علاقہ رونا دو چاپ البوٹ کپڑے مپڑے وسلائے دار شائشو ٹیٹ رون دی وہی سعودو ڈیرا شان
زفاہی ملا دوست دانن سب چت سو وینے رو وینے سے کنا دادے مطلب دے امن یو پیام دے خلق مطلب رمضان شے خلق چل پیل شری کڑائی دے اختر خوشیوں نے پر تیاری میرا شری کڑائی دے
دسی میں خلق وائی چ پا اول زل دا عملیات او ورستا دسی میں پ بازاروں کے سوداگانے کڑی او خوش بینا دی راتلون کی کے بای جوان پورمنا او خوشالوی دو یوای د عملیاتو په وجا سیما کې شو یو توانونو د پرکول لپاره به دولت کوټلی ګامونه پورته کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو شمالي وزیرستان.
درنودونکو د شمالي وزیرستان د اختر د خوشحالو او د سوداګانو رپورټ تاسو واورئ. د زو سواد تاولته هم د اختر په رارسیدو د سواد یو شمیر سیمو خلک د منګوري بازار ته ځي او هلته د خپل ځان او کورنۍ غړو لپاره شیزونه اخلي. ځینې خلک د ګرمۍ د بجلی لوډ شیډنګ او ګرانی شکایت کوي خو دې بازار ته ورغلي ماشومان خوشحاله دي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی خار منګورې لوی بازارونه تر شپې نه وخته پورې خلاص وي او ورته په زرګونو خلک ورځي. د منګورې چینه بازار چې د خزو په بازار مشهور دی ورته ورغلي ماشومان وای اختر ته ډیر خوشاله یو.
زمانه مریم ده زو دریم کې ما مازان بنګي جامې مې ځان جوړ کړل پیسې ما واستو. مانم ده فرحاد علي او زه عجیب باندې غلم او اختر مې ځان سپلای ما واستو چپل مې ما واستو کپړې مې ځان جوړ کړې او زه خپل ماما ګان نه ایجی ډی رانه.
محمد اسلام چې د منګوري اوسیدونکو دی خپل ماشومانو ته د اختر لپاره پیزارونه اخلي وای یو اړخته ګرمي ده بل خو د بجلی لوډ شیډنګ پریشان کړی یو خو بیا هم د اختر لپاره سوداګانی کوو.
او ګرمي ده ډیر زیاته لوډ شیډنګ دی ګرمي د لاسه خلک ډیر زیات تنگ دی غنه دا رش جوړ دی پیزار څوک علي څوک جامع دي قسم رش جوړ دی مهنګایي خو د حد نه سیو ده یو کال نه بلی د مهنګایي سیو حقیقي.
چینه بازار کې د تیرو دریو لسیزو راسي پیزار خرڅون کې عدالت خان وای چې د تیر وختونو په نسبت کاروبار ښه دی او بیا دوی د اختر په موخه پیزارونه نور هم په ارزان نرخ خرڅوي.
د نور په نسبت مطلب سکل او زمنګ دغه سیل ډیر زیات دی او لکه مطلب چې واړه زنانه هم ډیر زیات راځي د نور په نسبت شپې کاروم خبره برده د ورځې مطلب چې خلاوه دي.
د سوات مرکزی خار منګوره او خواوشا سیمو کې د اختر شیان خرڅول لپاره خصوصي دوکانونه هم لګیدلي چې پکې د جدا جدا کوالټی شیان خرڅیږي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
درنو درکو ژمنه سره سم اوس وخت را رسیدلې ده د اونیزي خبرونې جمهوریت. په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د حکومتداري د خرابوالي موضوع څېړلې ده. د دې پروګرام کوربه پامیر ساحل دی. راځي چې ګټه سره په ګډه سره دې پروګرام ته وښو.
د حکومتداري او جمهوریت ترمنځ څه تړاو وي؟
په پاکستان کې آیا د جمهوریت کمزوري کېدو له کبله د حکومتدارۍ نظام خراب شوی که نه؟ د خرابې حکومتدارۍ له کبله جمهوریت ته تاوان رسېدلی دی. په جمهوري نظام کې ښه حکومتداري څنګه باوري کېدای شي؟ په تېرو کلونو کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف آیا د هغه هیواد جمهوریت پیاوړی کړی دی که نه؟ ډیموکراسي کمزورې شوې ده. په پاکستان کې اوس مهال د پوځ او منتخب حکومت ترمنځ د طاقت توازن څنګه دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خپرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیره خپرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د حکومتدارۍ نظام ولې کمزوری دی. په خپرونه کې موږ ته پوهانو په دې اړه تفصیل راکړ. د بیلګې په توګه د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز موږ ته وویل د پاکستان په څیر هیوادونو کې د حکومت له هر شي او هر څانګې سره کار وي، او دا چې په پاکستان کې د ولس درې طبقې دي. په دوی کې تر ټولو زیات شتمن خلک د حکومت پر پریکړو اثر اندازه کیږي، او حکومت هم د خپل ځان پیاوړي ساتلو لپاره د شتمنو خلکو د ګټو پالیسۍ جوړوي. د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر رسول بخش رئیس موږ ته ویلي ول چې په پاکستان کې د خرابې حکومتدارۍ یوه لویه وجه د شفافیت او احتساب نشتوالی دی.
جہاں جہاں خامیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ وہاں کا جو ادارہ ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کمزوری ہے.
په کوم ځایونو کې چې خامیاں یا خرابیاں موجود دي هلته مسله د مشرتابه د کمزوری ده. په بیوروکراسۍ کې د حکومتدارۍ کردار وي او هلته ښه حکومتداري جوړېدای شي، نو بل لویه مسله دا ده چې د بیوروکراسۍ احتساب نه کیږي. د احتساب نظام چې کمزورې شوی نو د هغې یوه لویه وجه دا ده چې سیاسي مشرتابه بیوروکراسي په خپل واک کې اخیستي او د یوې الې په توګه یې استعمالوي، نو د دې له کبله موږ ته په حکومتدارۍ کې کمزوریانې ښکاري. رئیس دا هم وویل چې د هیواد په چارو کې د پوځ په بیا بیا مداخلې د حکومتدارۍ نظام ته تاوان رسولی دی. د دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود موږ ته وویل چې د پوځي کودتاګانو له کبله نه یوازې د پاکستان پوځ پیاوړی شو، بلکې د هغو واک منیو اثرات او تاوانونه ترننه جوت دی.
فوجی حکومت جب آتی ہے تو جمہوریت اور تمام جو اقدار ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں.
کلچی فوجی حکومت راضی نو جمہوریت او ٹول جمہوری اقدار ختمی جی او ادارے کمزوری کی جی. تاسو ته معلومه ده چې پوځ په واک کې د پاتې کېدو لپاره ادارې کمزوري کوي.
د پخوانی جنرال طلعت مسعود او پوهان د رسول بخش رئیس څرګندونو ته په کتو دا ویلی شو چې په پاکستان کې پوځي واکمنیو د ادارو کمزوري کولو له لارې د حکومتدارۍ نظام ته تاوان ورساوه. دلته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا حکومتداری او جمهوریت له یو بل سره تړاو لري، او آیا یوازې په جمهوری نظام کې ښه حکومتداری رامنځته کیدی شي او که څنګه؟ د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز زیاتوي د حکومتداری ښه کولو لپاره جمهوریت ضروری نه وي. د ده په خبره جمهوریت ځکه ګټور دی چې د خرابې حکومتداری په صورت کې پارلمان د حل لارې لټوي.
جمهوریت چې د حکومت
دیوای جمهوریت د حکومت د انتخابي و طریقه ده. تاسو له جمهوریت بغیر هم ښه حکومتداري لرلی شئ. دا ضروری نه ده چې جمهوریت کې وي، خو په جمهوریت کې ښه خبره دا وي چې غلطۍ کیږي یا په نظام کې نقص وي نو په پارلمان کې یا په ښاري حکومتي ادارو او شوراګانو کې د هغې ازاله کیدی شي. د جمهوریت تر ټولو زیات ګټور کار همدا وي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه ایمل خټک وایي جمهوریت او ښه حکومتداري له یو بل سره ډېر قریبي یا نږدې تعلق لري.
د حکومت او د دولتداري یا طرز حکمرانۍ کې ډېر قریبي تعلق. جمهوریت دې نو دا یو بنیادی شرط دی د ښه عملداري لپاره، ځکه چې ښه عملداري یا حکومتداري لپاره پکار دا ده چې په هغې کې یو خو شفافیت وي چې څومره فیصلی کیږي هغه دې په شفاف انداز کې کیږي. دویم خبره دا ده چې دولتونه یا هغه خلک چې کوم په غټو چوکو باندې ناست دي هغه خلکو ته دې جواب دی وي. درېیمه خبره چې هغه دا ده چې فیصله کیږي هغه دې په مشاورت سره کیږي، کې هغه خلکو رضا او رائے شامل وي چې اچھا ژوند دا فیصلو نه اثر انداز کیږي. نو دې لپاره جمهوریت پکار ہے. جمهوریت کې دای چې خلکو په حق داخلي چې آپ خپل خوخه باندې حکومتونه جوړ کی حکومتونه رنگ کی، نو چې حکومتونه جوړوي نو هغه کې رائے د داسې خلکو یا د داسې پروګرام لرونکي جماعتونو یا سیاسي ګوندونو ته ووټ ورکوي یا رائے ورکوي چې هغوی په خیال کې دا غي مسلې حل کول شي او یو ښه حکومتداري نظام چې دین اور کول شي. نو چې کله یو ملک کې جمهوریت څومره زیات مخکې وي او مضبوط وي، مستحکم وي، جمهوری کلتور وي، نو هلته چې دی نو موږ ګورو چې حکومتداري یا کدي حکمرانی چې دی نو
ایمل خټک وایي د جمهوریت او حکومتداری له یو بل سره تناسبي تعلق وي. په بل معنی که حکومتداری خراب وي نو دولت هم په جمهوریت باور کمیږي او دا جمهوري ارزښتونو او ادارو ته تاوان رسوي.
چې حکومتداری خرابېږي نو د خلکو په جمهوریت باندې اعتماد چې دی کوم باور چې دی هغه کمزورې کیږي. دغه خبره ده چې د جمهوریت په نتیجه کې چې کوم حکومتونه جوړ شي یا یو نظام جوړ شي او که په هغه نظام کې چې دی نو ښه حکومتداری ور نه کړی شي نو دا هغه دا اثر هم ګرځېږي چې هغه جمهوري نظام چې وي یا جمهوري پیټ چې کوم وزارتونه جوړ شي نو هغه چې دی نو په هغه انداز کې په ټینګه چې په کار و هغه د خلکو خدمت نشي کولی، خلکو مسایل نشي حل کولی. او دا دا ده چې خلک چې دی نو هغه د هغې نه د خپل حق غوښتنه نشي کولی یا خلکو ته دا پته نه وي چې د هغې دپاره چې کوم مسایل یا کوم کارونه یا کوم پلانونه جوړ شوي دي هغه څومره دا غي د ضرورتو مطابق تي او اغا څومره په خانداز کې چلول کې دی شي او اغا په څومره خانداز کې جوړيږي. نو حکومتداري چې دی کاغه خوي نو دا یې سره جمهوریت مستحکم کیږي، جمهوریت پر سره مضبوطيږي او که حکومتداري دا چې کمزور وي نو دې سره چې دینو جمهوری
دغه تاسو راځي خلکو مسائل په اغه انداز کې نه کیږي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو په خوانی جنرال طلعت مسعود ورته خبره کوي او وایي مسله دا ده چې کله حکومتداری سم نه وي نو خلک پر جمهوری حکومت باور نه کوي او همدې عمل په پاکستانی سیاست کې د پوځ د مداخلو لار برابر کړې ده.
لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو جمہوریت بڑی کمزور ہوتی ہے تو فوجی اس کا استحصال کرتے ہیں.
کلچی خلق مایوسا یا ناہلی سی او جمہوریت کمزور سی نو فوجیان بیا لدی گٹ اخلی او وای حالات شندی. تاسو ته معلومه ده چې له هغه وخته چې پاکستان جوړ شوی په پاکستان کې په یو ډول هیڅ کله جمهوریت خپل ریشې یا جرړې نه دي مضبوطې کړې. تاسو ته معلومه ده چې زموږ سیاسي ګوندونه ډیر کمزوري ول نو له اوله په کارو چې د جمهوریت بوټی نیال شوی وای او پیاوړی کړل شوی وای نو جمهوریت له سره ونه نو د پوز کردار په هر لحاظ زیاتېده
او فوج جو تھی اس کا کردار هر لحاظ سے بڑھتے چلا گیا.
د لاهور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو څانګې استاد پوهاند ډاکټر رسول بخش رئیس هم لدی خبرې سره متفق دی او زیاتوی د جمهوریت او حکومتداري ترمنځ ژور تړاو وي چې جمهوری حکومت دولس مسلې حل نکړي نو بیا ورته ولس رائے نه ورکوي.
اس کا کوئی کاغذ لینک اس طرح سے ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے مسائل حل ہوں.
د جمهوریت او حکومتداري ترمنځ تړاو داسې دی چې خلک غواړي مسلې حل شي او داسې کسان غیټا کی چې مشکلات ورته حل کړي. خلک انصاف غواړي، تعلیم غواړي، د صحت نظام غواړي او دا هم چې د حکومت ادارې باید ورته اسانتیاوي ورکړي، مسلې ورته پیدا نکړي. نو ظاهره ده چې خلک چې داسې حکومتونه انتخابوي چې د اغي توقعات نه پوره کوي، اغه بل ځل په انتخاباتو کې نشي ټاکل کېدی. د جمهوریت په خېدو معیار دا وی چې خلک اغه سیاستوالان او ګوندونه ردوي چې د اولس مسلې نه هواروي. په پاکستان کې هم څو ځلې داسې شوي دي چې په تیر وخت کې چې د کومو حکومتونو او سیاستوالانو کارکردګي خراب وه، خلکو ورته بیا اوټونه نه دي ورکړي.
پاکستان میں کئی دفعہ تاریخ میں ہو چکا ہے کہ جن حکومتوں کی اور جن امیدواروں کی کارکردگی ماضی میں ناقص رہی ہے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے.
د پوهانو دې خبرو ته په کتو پختنه پیدا کیږي چې په 2013 زیږیز کال کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ وفاقي حکومت څه ډول حکومتداري رامنځته کړې ده. ایمل خټک وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ ائتلافي حکومت تر اوسه په دې کې نه دی بریالی شوی چې ښه حکومتداري رامنځته کړي.
دا ډېره کمزوري حکومتداري ده، ځکه کمزوري دا چې خلک خو پرېږده، ولسونه خو پرېږده چې په خپله
دا پاکستان مسلم لیگ کی کم پارلیمان گڑی دی یا دا غی کی کم سیاسی مشران دی اگئی تو ہم تا موقع نہ ملاوے گی چی دا کم پالیسیاں چی جوڑی گی یا کم منصوبے چی جوڑی گی چی آگے کی دا غی رائے شامل اشی دا عام خلق پری دا اگئی وجہ دا دا چی دا عام خلق پر نسبت بانے پکار خدا و چی دا سیاسی مشران چی دی یا چی کم پالیمان گڑی دی چی آگئی دا خپل وزیر اعظم تا خو رسائی بھی کنا آگئی تا خو پاسانہ بانے ملاوے دے چی نو آگا و سر پاسانہ نہ ملاوے گی او یو دیر محدود گروپ دا وزیران و سلو پینز دی چی آگا طول فیصلے پختل کئی پائے دا پالیمان دا گڑو یا دا آگا دا پارٹائی دا گڑو چی دے نو آگا رول کم نہ کم دے نو پا دے وجہ بانے حکومت داری چی دا آگا دا موجودہ حکومت دیرا خراب دا او داغه ډیر مثالونه دي حکومت په یو وخت یو فیصلو کې ورسته چې نه هغه فیصله بیا ډیر توالي
که دا سوي نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ وسني ائتلافي حکومت آیا په پاکستان کې جمهوریت نظام پیاوړی کړی دی او کنه هلته ډیموکراسي کمزوري شوې ده ایمل خټک زیاتوی په پاکستان کې منتخب حکومتونو هڅه کړي چې یا خو له پوځ د ډیرو مهمو پریکړو واک واخلي او یا هم یو توازن وساتي د خټک په اند پاکستان وسانی وفاقي حکومت دا توازن برقرار نه ساتل شو نو په دې ډول جمهوریت کمزورې شوې ده
دلته کې د سیاسيونو او د فوجي قیادت مېس کې چې دینو یو د طاقت یو توازن جوړ شوی دی چې هغه باندې خلک اعتراضات کوي چې دا د نسبتا زیات دینو په فوجي قیادت یا فوجي مشرانو طرف ته زیات دی کوم د پاکستان آئین دے یا قانون دے هغه مطابق پکاره چې دادا کې نه و ولې موږ ګورو چې دا توازن نورم خراب شوی دی او ډېر مهم فیصله ډېر مهم کارونه لګیا دي چې هغه فوجي قیادت کې چې هغه سیاسيانو ته د پته نشتا نو زما په خیال باندې خو حکومتداری چې ده نو هغه ډېره زیاته خراب شوې ده او دا د دې موجوده حکومت چې ده دا هغه د کمزورتیا ورته ویلی شي هغه کې چې ده نو د ارادې د قوت نشتوالی ورته ویلی شي یا دا غی نه اهلی ورته ویلی شي چې هغه بجای د دې چې سیاسيانو زیات نه زیات اختیارات حاصل کړي وي پارلیمان چې ده نور بالا د شوی په مقابل کې موږ ګورو چې پارلیمان نور کمزورې شو او سیاسيانو چې ده نو ډېر هغه کارونه چې مخکې سیاسيانو کول
د دفاعي او سیاسي چارو پوه او پخوانی جنرال طلعت مسعود زیاتوی په تیرو دوو کلونو کې د حکومت خراب کارکردګۍ له کبله د پوځ کردار زیات شو او په پاکستان کې جمهوریت کمزور شو. زما په خیال د مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې جمهوریت کمزورې شوی دی. اول داسې ښکارېده چې جمهوریت قوي کېږي خو حکومتداري ډېره خرابه وه نو د پوځ ادارې له دې ګټه واخیسته. تاسو ته معلومه ده چې یو تشه یا خلا چې جوړ سي نو هغه په څه ناڅه شکل ډکول کیږي نو پوز په ډیرو ځایونو کې سیاسي تشه واخسته په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو په پالیسی کې لکه د افغانستان هند او امریکا په اړه تګلار بیا د پوز لاسونو ته ورغلي ومداراز په دفاعي تګلار کې هم د پوز کردار ډیر زیات شوی دی. دا سي ډیر ځایونه چې پکې باید ملکی مشران مخکې وای هلته پوز مخکې دی نو جمهوریت تاوان رسیدلی دی او زما په فکر په دې کې ملکی مشران هم پړ دي ځکه چې دوی خپلې کارکردګۍ ته هیڅ توجه ورنه کړه. د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر وکړ چې دروند او غوڅ اکثریت ترلاسه کړي نو زیاته پروا به نه کوي نو د دې سزا ورته ورسېده او واقع له لاسه ووت. اوریدونکو تاسې واورېدل چې جمهوریت او ښه حکومتداري د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. په بله معنا پوهان وایي ښه حکومتداري له جمهوري نظام پرته نشي عملي کېدای او همداراز که حکومتداري خرابه وي نو د ولس پر جمهوریت او جمهوري ادارو او کلتور باور کمیږي. تاسې واورېدل چې د پاکستان اوسنی حکومت په تیرو درو کلونو کې د ښې حکومتدارۍ په دودولو نه دی بریالی شوی او د حکومت د ځنو پرېکړو له کبله جمهوریت او جمهوري نظام کمزوری شوی دی. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
Tapas tergo ke dubegam, dubegam.